کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله هم خبرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره اونۍ 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونه کې ښکاره شوې ده چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی دی او دوی جریمه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ډاکټر محمد آل یاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې دوی په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټورونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انرهاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ نومړنی ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدي پیښو ویره زیاته کړې ده. او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ چې پخوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي، د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خواشینۍ سره به زه دا ځل هم ونشم کولی چې ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جوکوویچ یو وشتواره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټنس باز رایفل نادول څخه کم لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلي دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
بیا له دې سره جوخت په نورستان کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
مالونه مړی دي، د ځمکې پلونه د نمغانی انسانانو ځانته اته کسان دي منډلو لوځوالي کې اوبه وړي دي.
بل خو بیا په لوګر کې سیلاب ځپلي مرستو ته انتظار دي.
په خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی د لپاره درمل ته ضرورت لري. نغدي
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان روستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په روستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه، خو ښاغلی غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی وه او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربند بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بېلېدونکې برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي نن او سبا په اکثر شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلابونه جاري شي. تېر یوه میاشت کې سیلابونو 122 کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمهیزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مفجریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅ باندې تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کنفرانس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
بیا بل خوا په یو تازه راپور کې نورستان کې ولسونه او چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولید کوونکي ژرندې او نور ټولګټې تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانۍ رامنځته کړې دي.
منډول ولسوالۍ منډول کلي نبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې، همدارنګه درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړو، هغې جنازه خوش او نن یو گاډی اوخته او درې کسان پکې زخمیان او دوه پکې شهیدان شوي. نور خلک الحمدلله روغ راوتلي ترینه. د واو لسوالۍ کې همدارنګ زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو، ټول زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي بیا وایي سیلابونو یې اته تنه وړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل
مالونه مړي دي، د ځمکې پلونه، د نموګانی انسانانو ځان ته اته کسان دي. منډول ولسوالۍ کې اوبه وړي دي، د څلور مړي ویستلي دي، یو سیم کې فیلان هم بنده څوک ویستلی نه شي، او درې مړي ورک دي. شام درام ټول سیلاب وړی ده. کورګل، کولم دره، شوک، کوراج، باندول، دغه انی.
همداراز د کونړ په لوی او کوچني سیند کې اوبه زیاتې شوې او په یو شمېر کلیو او ځمکو ورختلې دي. د کونړ، نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او ځمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکي سلیمان راته وویل
کوچانو بیلې په زراعتي ځمکه او په کورونو باندې سیند راغلی دی او ډېر کورونه تخریب کړل. ماشومان مونږ د شپې په یو بجه او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې، او مونږ د لوړو مقاماتو د موسسات نه غوښتنه کوو چې مونږ سره پوره همکاري وکړي په دې برخه کې.
دا یادونې وړ ده چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبله اړولې ده او په سلګونو کورونه، په زرګونه جریب ځمکې او باغونه له منځه وړي دي.
په نورستان کې ولسونه او چارواکو ویل چې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. وړاندې به په خبرونه کې د هم واورئ چې د دې اونۍ سیلاب ځپلي سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
اوس به هم د افغان کډواله پر ستونزو تم شو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د دې کمشنرۍ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لکتر لګ نه افغانان د اگست له 19 راهیسی د افغانستان پولیس شړل شوې دي. په دغو کسانو کې زینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللی او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو واره له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کړي شوی افغان میرمنې په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړي چې د پلازمېنې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرځي څو د جبري استلو له خطره بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس له خپلو دوو بچیانو سره یوازې پاتې.
ما را گفت که شما را ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګه بزنین ما را مستقیم آوردن مرز.
موږ ته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استې ځانونه پټ کړی هر څوک چې کارت ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځېم من نن موږ سرحد تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل. یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرا اعتراض
د راپورونو له مخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نکړي. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکار شوې چې دوه ډیرش افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د نه درلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. د وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورسپاره لیدی.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با کوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
Referendum for democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټول ستر اټومي مرکز ژاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا خپرې نه شي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته یې نږدې بمباری کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تېرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین پوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپروژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکراین لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنګي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لوري په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکی زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټلایټ لالارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو شخ کړی دی چې د زاپروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیه چې کله د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر مهاجب برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپروژیا اټومي مرکز ونیو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
سټریس ټایمز خبرونه د القاعده شبکې د مهم مشر ایمن زواهری په باب لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تیره میاشت په کابل کې د وژلو خبر ورکړ. خبرونه د رویټرز اژانس په حواله لیکلي د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه کابل کې ویلي چې دوی د زواهری جسد نه دی پیدا کړی او په دې باب یې څېړنې روانې دي. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر الزواهری د بی پیلوټ الوتکې دغه برید د جولای میاشتې پر یو دیرشمه د سهار په شپږو بجو او 13 دقیقو وشو. د خبرونې په لیکنه د القاعده شبکې مشر له بی پیلوټ الوتکې په توغول شوي میسایل داسې مهال ووژل شو چې د کابل په شیرپور سیمه کې د هغه کور بالکن ته راوتلی و چې دی پکې اوسېده. امریکایي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده شبکې ته دا تر ټولو لوی گزار دی. د ملګرو ملتو په هغه راپور کې چې د جولای پر 19مه تر دې پیښې څو ورځې مخکې خپور شو، راغلي د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. طالبانو دغه حمله د دوحې تړون خلاف عمل بللی، خو امریکایي لوري بیا طالبان ملامت کړي چې د دوحې له تړون سره سمې له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. بزنس ستاندرد خبرونه بیا په افغانستان کې تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو مسلې ته کتنه کړې چې ترانه مالی او ځاني سیانونه یې اړولې دي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان په ختیځو مرکزی او جنوبي برخو کې سخت ورشتونه د سیلابونو د بهیدو سبب شوي چې د ځاني سیانونو تر څنګ خلکو ته مالی سیانونه اړولې. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد پرون یو کنفرانس ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله 1,200 تنه مړه شوي، 250 تنه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه یا په بشپړ ډول یا هم څه څه تخریب شوي دي. بزنس سټانډرډ خبرونه لیکي د وروستیو ورځو درنو سیلابونو ډیر کلي د افغانستان په ختیځ او مرکزی برخو کې زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځشنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې سبا جمعه او بل سبا شنبه هم د افغانستان په ختیځ مرکزی برخو او جنوب کې تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو دراوتلو اټکل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې د ورشت اندازه له 15 تر 20 ملي متر پورې اټکل شوی ده.
اوس بام لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوخی په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یاد خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبه شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسېږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشن
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکه او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه یې له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بېلابېلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي. او پیل حل خو مرستندوی ټولنې راغلی دي، خواستم دا ده چې نورم راسي. له دې نه زیاته اړتیا ده، دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي هواري په اړه بیا لوګر والی عنایت الله شجاوایی د خوښۍ اوسیدونکي په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تا دے خلکو پیشنهاد کڑے په دې ارتباط یقینا نغه علاقه چي ده د سروت خانه ده هغه استقامت کېدلی شي در وخت لپاره سیلابونه راشي. هغه لپاره مو تصمیم دا شی دی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزومدید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابرو په هغه وخت سره.
د اګست په څلور ویشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې له اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو او په دې خبرونه کې د لشمانیا یا د سالدانی د ماشی پاړه باندې مو د یو ډاکټر نظر پختلای دی.
تقریبا 1.5 تر 3 ایم ایم پورې ملي متر پورې د ماشی سایز چې د عام تقریبا نور ماشی په شان تی وي. کله چې یو انډیمیک ایریا کې یو هغه منطقه چې کوم ځکه ماشی وی د لشمانیا هغه خلکو ته رامنځته کیږي.
اوس هم ارزو ستاسو پیغامونه راخلو چې ازادي راډیو ته مو د سیلابونو د رستیو سیلاب ځپلو په اړه باندې را لیکلې دي.
السلام علیکم. صادلا د زابل ولایت میزان یو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکې وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به شي. دغه سیمې زیاتې زیانمنې شوي دي. د سپینو مرانو منځکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منځکه ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د خلکو ډېر زیات ځمکې وړي دي، په کورونه یې وړي دي.
السلام علیکم. زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په کار ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو. خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پاواد احمدی هم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د ننګرهار ولایت د خالص پاو فامیلې د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی. خوړونه وړي دي، رختونه دوکانونه وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغه یو څه په ځخه وي ګوډه
دا یي حکومت ذمہواري
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه منځ ته راغو
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. په دوی منیمای کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې ده.